Selekcija da ga ne çalı uçi fayda mı ekan.
سلام را از رادیو آزادی میشنوین. تشکر از همراهیتون در این مجله خبری و حالا هم اسمت ساروان در برنامه حاضر با شماست.
مننه نعیمی صاحب. اته بجه شوی قدر من اوردون کو سلامون اوراندی کوم. به قطع ملتر ماموریت پا کندوز که پر شونزی ده هوایی حمله اداره دوید. په غزنی کې یو اربیا به هرته د ماشومانو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د یو نورو موضوعاتو تفصیل په روانه خبرونه کې له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. په فراه ولایت کې د ملي اردو لیوا ته د غځېدلې سړک په سر د ماین په چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي. د مصر پولیسو پر سیلانیانو د جمعې د ورځې د حملې په تور یو تن نیولی دی او په ترکیه کې د تیر کال د کودتا د ناکامۍ د لمانځلو لپاره لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت وایي په کندوز کې کوم ښوونځی نه دی بمباري کړی. د قاطع ملاتړ ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالووین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په کندوز کې وروستۍ هوایي حملې د وسلوالو مخالفانو په هدفونو شوي دي. مش بشپړ ډاډه یو چې په ټولو هوایي حملو کې وړمش په مشخص هدفونه لګیدلی دي. باور لرو چې موږ دا ښوونځی نه دی وران کړی. د کندوز ښار د خواجه مشهد ښوونځي مدیر ویلي د امریکا هوایي پوځیانو د شنبې په سهار بمباري کړې او د دوی ښوونځی هم سخت زیانمن شوی دی. خو د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې دا ښوونځی د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې نه بلکې په ډزو زیانمن شوی دی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لیوا ته د غځېدلې سړک پر سر د ماین په چاودنې کې درې کسان وژل شوي دي. د فراه د والي ویند ناصر مهري ازادي راډیو ته وویل درې تنه کارګر د فراه مرکز ته نږدې هغه مهال ووژل شول چې د کار له ختمېدو وروسته د سړک د غاړې ماین پرې وچاودېده. تر اوسه پورې چا د دې ماین د ایښودلو مسؤلیت منلی نه دی. تر دې مخکې په فراه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ د چارواکو په حواله ناامنی دي د سړکونو په غاړې ماین چاودنې شوي چې ډیری عامو خلکو ته مرجوب اړولې ده. د افغانستان د بیلوبیلو سپورتي لوبو یو شمېر ملي لوبغاړو د پل چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د دغه کمپاین یوه ترسره کوونکي او د تیکواندو ملي لوبغاړي احمد رومان عباسي ازادي راډیو ته وویل خالد هوتک تر یوې شخړې وروسته بندي شوی او اوس که څه هم دعوا کوونکي ابرا ورکړې خو دولت یې نه خوشي کوي.
تاسو چې خالد هوتک له پولیس چرخي زندان څخه نو خارج شوې موږ دا کمپاین دوام ورکوو. ډېر لږ جنګ وو، یعنی داسې جنګ وو که هغه جزات پولیس چرخي ته وو.
خالد هوتک د افغانستان لپاره په نړیوالو او آسیایي لوبو کې شپږ مډالونه ګټلي او په لویدیځ آسیا کې لومړی مقام لري. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت د افغان جونو په ګډون نن پرانستل کیږي. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د افغان جونو د شپږ کسیزه ډله به د یک شنبې یعنی له نن ورځې د روبوټ جوړولو په نړیوال دوه ورځني چیلنج کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکوي. افغان سفیر حمدالله محب له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په خبرو کې امریکا ته د روبوټ جوړونکو افغان جونو سفر د افغانستان د یوې روښانه راتلونکي زیرای و بالا.
Here is a message of hope. There is a message that shows that despite everything that's happening in
Afghanistan, دا یو هله بشونکې پیغام لزان سره لري. دا سی پیغام چې په ډاګه کوي هلته په افغانستان کې لټولو ناخوالو سره سره ژوند روان دی او موږ مبارزه مخ ته وړو او دا یقیني کوو چې موږ د نړیوال ټولنې فعال او مساوي غړي یو. د روبوټ جوړولو لومړنی نړیوال چیلنج ته د لسکونو هیوادونو استازي رسیدلی دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اورید. لسکونو زرو کسانو چې د ترکیه بیرغونه په لاسونو کې ول پروند د ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وشو ګډون وکړ. هغوی د تیر کال د پوځي کودتا د ناکامېدو کالیزه ول بانزله. د 2014 کال د جولای په 15 د ترکی اردو د دغه هیواد د رژیم د نسکورولو لپاره د کودتا هڅه وکړه، خو د عامو خلکو له مقاومت سره مخامخ شول او په نتیجه کې 250 تنه چې پکې د کودتا 15 طرحان شامل ول ووژل شول او څه باندې 2000 نور ټپیان شول. ترکی چارواکي تور پوری کوي چې په امریکا کې میشت ترک مذهبي مشر فت الله ګولین په دې ناکامه کودتا کې لاس درلود، خو ښاغلی ګولین په وردا تورونه رد کړی دی. د عراق پوز په پلازمینه بغداد کې د موسل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ. د موسل د ازادۍ په مناسبت دا مراسم پرون شنبه یوه ونې وروسته لدی جوړ شول چې د دغه هیواد صدر اعظم حیدر عبادی رسمن د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالي سخت دریزو سره د موسل له وسلوالو سخت دریزو څخه د موسل ازادۍ اعلان کړ. موسل په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت د وسلوالي سخت دریځ دلیل استولویت او هغه خپل مرکز اعلان کړ. په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پناه غوښتونکو پر ضد په یو غونډه کې برخه واخیسته. دغه کسانو د غیر قانوني کډوالو د بیرته استولو غوښتنه کوله او ویل چې د کډوالۍ قوانین باید سخت کړای شي. معترضانو چې ویل کېږي د روسیې پلویان دي پرون خبرداری ورکړ چې که حکومت خپل ژمنې پوره نه کړي اعتراضونه به لا پسې زیات کړي. او د مصر پولیسو له یوه سختریزي څخه چې ګمان کېږي دوه جرمنی ښځې په چاقو وژلي او څلور نور کسانې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. دا پېښه د جمعې په ورځ د سره سمندرګي د غاړې په تفریحي سیمه کې وشوه. نیول شوي 28 کلن کس اعتراف کړی دی چې له اسلامي دولت ډلې سره یې فکري یووالی درلود. تاسې زموږ اخلاق ازادي راډیو اوري، اته بجې او و دقیقې شوې. د خاتم ملاتړ ماموریت په کندز کې پر شونځي د هوایي حمله ادارات کړه. په غزنی کې یو وار بیا بهر ته د ماشومانو د قاچاق کېدو مخه نیول شوې ده.
کربلا د مسالې په سیمه کې دوه ډیر نشته ماشومان د دوه را دوه وسایط په ذریعہ باندې خوشې کړی افغانستان غواړي.
په هلمند کې د جګړې د وضعیت حال هم درکو. د افغانستان د مطالعاتو مرکز وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه د تروریزم په وړاندې د اندېښنو پر ځای د عملي اقدامات وکړي.
اوس لږ تر لږه بیا هم سرې وخت دی، دوی باید د افغانستان سره یا د سیمې د نورو هغه هېوادونه چې دغه ډول د خطر احساس کړي دوی په ګډه د یو میکانیزم باندې سره سلا وکړي.
د ترکیې د لاریونونو او د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو د تبصیرو غټکې دراغرو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.5 نیوي او په لور شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدای شي. پرون په هلمند کې امنیتي چارواکو وویل چې د دغه ولایت په ناوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. په ځینو راپورونو کې حتی دا هم وویل شول چې دا ولسوالۍ امنیتي ځواکونو کاملا نیولې ده. د هلمند ناوی ولسوالۍ د ورستی وضعیت په اړه همدا اوس له هلمند د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی د تلیفون له لارې راسره دی. دایی صاحب، تاسو ته هرکلی وایم، وروستی وضعیت څنګه دی؟
ډېر مننه کوم سروان صاحب، سهار په خیر. وروستی وضعیت داسې دی چې تېره شپه ناوخته د لمر لوېدو سره د افغان ځواکونو هغه عملیات چې د عینک له خوا د ناوی د مرکز خواته مخ په جنوب باندې لشکرګاه پیل کړي وه هغه ودرول سول، او د دې لپاره چې مینونه ډیر زیات دي د شپې افغان ځواکونه نشي کولی چې پرمختګ وکړي، حرکت وکړي، شاید د مینونو سره مخ شي. نو سار که څوم رسمي منابعو موږ ته د ناوی د نیولو ویلي دي چې عملیات تر هغه پایته نه رسېږي چې ناوه خلاص نه شي. اما ولسي خلکو ما ته څو لازم مخکې معلومات راکړل، هغوی وویل چې افغان ځواکونو بیرته د ناوی د مرکز خواته حرکت پیل کړی دی سر د لمر ختو سره، او عملیات یې عمل لري. تر اوسه د کوم معلوم مقاومت یا درنو تلفات خبرونه جوړ کوي.
پرون ورسته لدی چې د سی خبرونه خبره شول چې د ناوی ولسوالی افغان امنیتی ځواکونو نیولې د وسلوالو طالبانو د خبر پکله رد کړه او ویل چې ولسوالی د دوی په کنټرول کې ده. نو د دوی خبر تاسو هم تاییدوي چې پرون ولسوالی نه ونیول شوی؟
فرمانت مخبل د طالبانو د یو ویان زبی الله مجاهد تبصره پر دې خواله رسنوی باندې وکتل چې د ناوی د بشپړ نیولو خبره رد کړې و. مجتمع محلی رسن محلی منابع هم دا وایي چې تر اوسه ولسوالی نه ده نیول سره، یعنی دا عملیات یوازې د لشکرګاه لخوا نه دي پیل شوي، دا د جرمنو د نظامی اډې لخوا نه چې د ګرمسیر سره نږدې موقعیت لري او د ناوی هغه بله غاړه کېږي، د هغې خوا نه، د لشکرګاه لخوا نه، او دغه رنګه د ارغنداب د رود له اړخ نه ځینې فعالیتونه دي. ولې پرمختګ شوی دی؟ د افغان ځواکونو لخوا تقریبا شپږ اووه کیلومتره د لشکرګاه څخه جګړه تناوی مرکز ته شاته شوې ده، اما دا چې ځینې رسنیو خبره کړې چې بشپړ دا ورسولي ورسره دا خبره صحیح نه.
بله، یو مسله بل هم په همدې سیمه کې یوه مهمه سیمه د عینک ماموریت یا د عینک اډه ده. دا اډه د دولت په لاس کې ده او کله هم د طالبانو
سروانت عینک لشکرګاه ته تر ټولو نږدې سیمه ده. د ناوی ولسوالۍ یاړون دا یو پراخه سیمه ده، دا پراخه سیمه ټولو حکومت نیولې ده. اوس د عینک وروسته د لوی کلي مسله ډېره مهمه ده چې دا لوی کلی هم د ناوی یوه ډېره لویه برخه ده، هغه هم ماموریت د لوی کلي رسېدلي دي. ځواکونه تېره شپه لومړنۍ شپه وه چې موږ په ښار کې د ناوی پر کمربند باندې د عینک په سیمه کې ستاسو نوم هم واخیستې چې پخوا کوم بریدونه کېدل، د هغې له ډزو خلک آرام وه او څه احساس یې د نارامۍ نه کوي. ولې بیا هم په سپینه کوټه کې د لشکرګاه نږدې شمال کې دلته د بشرام په سیمه کې وسلوال دا دوې شپې بریدونه کوي، اما افغان ځواکونه وایي چې بریدونه فشار
لنډ ووایه چې د ناوی ولسوالۍ څومره اهمیت لري خصوصا له ستراتیژیک نظره؟
په دې کې ډېر زیات وګړي اوسېږي. زراعتي ولسوالۍ ده او لشکرګاه ته نږدې په جنوب کې مرکزي ولسوالۍ ده. د همدې ناوی ولسوالۍ د سکوت له خاطره ډېر مسایل داسې وه. مثلا یو که ووایي موږ ته لشکرګاه ته پروازونه ونیز او ورځني پروازونه نسوار تللی، د همدې ولسوالۍ د ځینو مراکزونه طالبانو توغندۍ د لشکرګاه ښار پر ځینو ځایونو باندې راغورځولې او یو ډېر زیات شمېر خلک ګزای شوي وو دغه سیمونه چې کمربندو شاید درته اوس خپلو کورونو ته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې د ناوی ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د قطع ملاتړ ماموریت په کندز کې د یو شپنځي بمباري رد کړ. د دغه ماموریت ویان تورن ویلیام سالوین پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په کندز کې هوایي حمله په مشخصو هدفونو باندې چې جنگي ساحې وي ترسره شوې دي. د کندز امنیتي چارواکي وایي د کندز په خواجه مشهد شپنځي باندې ډزې شوې، خو د دوی په وینا کېدای شي د مخالفانو له لوري دا ډزې شوې وي. د دې موضوع تفصیل صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو قاطع ملاتړ ماموریت هغه اداوې رد کړې چې ګواکې د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواک په کندوز ښار کې په یو ښوونځي بمباري کړې ده. د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت او امریکایي ځواکونو ویاند تورن ویلیام سالوین پرون شپه ازادي راډیو سره په دې اړه د ټلیفون په کرښه وویل زموږ ځواب دا دی چې دا تورونه ناسم دي. موږ د وړمې شپې په شمول هوایي حملې کړې دي، د وسلو په سر له نصبو کمرو او د ویډیوي تصویرونو د څېړنو په اساس په دې ټولو لوکي مشخص هدف وشتل شوی ده. دا هدفونه جنگي پوستي او هغه ځایونه چې بمونه پکې خودل شي وو. زموږ د ماموریت هدف د طالبانو لاسته د سیمو د لویدو مخنیوي وو چې ډاډه یو زموږ حمله د ماموریت بریالیتوب تر رسولای ده. د ناتو د قاطع ملاتړ او امریکایي ځواکونو ویان تورن ویلیام وویل د کندوز ښار په یوه ښوونځي کې د نن له چاودنې خبر دی او افغان چارواکو ورته ویلي چې دا پیښه د ښوونځي په پخلنځي کې د اورلګیدنې په سبب شوې ده. ناتو ماموریت پوځیان په داسې حال کې په کندوز کې د ښوونځي بمباري ردوي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په اپریل میاشت کې یو رپورټ خپور کړ او د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي حملو په نتیجه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو سخته اندېښنه وښوده. دغه ریپورت لمخه د 2018 کال په لومړی سلور میاشت کې یوازې 21 کسان د امریکایي او افغان ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوې دي. خو په کندوز کې د هغه خونځي مدیر چې د خونځي ودانې زیانمن شوې وایي د امریکایي پوځیانو د بمبار په نتیجه کې خونځي زیانمن شوې ده. د کندوز د خواجه مشهد خونځي مدیر حشمت صدیقي ازادي رادیو ته وویل
ساعت 4:20 صبح بود از طرف نیروهای هوایی امریکا
د سهار شاوخوا 4:40 دقیقې وي د امریکا هوایي پوځیانو لخوا بمباري وشو. زموږ خوانځي سخت ځانمن کړ د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی ازادي رادیو ته ویل چې د خواجه مشهد خوانځي پیخه د بمبار په نتیجه کې نه درامېسته شوې. په خوانځي باندې ډز شوې خو دا خبره ردو چې ګواکې بمباري پر شوې. خوانځي د دولت د حاکمیت په ساحه کې پروت دی او جنگ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې روانو کده شي راکټ د دښمن لخوا وشتل شوې وي. خغلی حمیدی ویل د کندوز خار د یاد خوانځي زین ټولګي وران شوې دي او د خوانځي شاوخوا کورونو ته هم یو اندازه زیان رسیدلې ده. د کندوز امنیه قومندان وای په پیخه کې درې څلور تنه برسیرن ټپیان شوې دي. اخو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې بهرنیو پوځانو په کندوز کې یو خوانځي بمبار کړی ده. د کندوز امنیتي چارواکي وای د خار له شاوخوا د طالبانو د استلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي.
د غزنی امنیتی چارواکی وای چې د دیرلس ماشومانو د قاچاق مخینه ولیده. تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د 15 ماشومانو د قاچاق کېدو مخینه ول شوې و. په دې اړه شریف الله شرافت لسیمی راپور راستولی.
د غزنی ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وای هغه قاچاقونکو نیولې چې غشتلې د دغه ولایت څخه دیرلس ماشومان گاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. د دغه ولایت د امنی کومندانی سرپرست مصطفی معیار د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماشومان نن سهار د دغه ولایت په کرباغ ولسوالۍ کې دوه قاچاقونکو په دوه فیلډر موټرو کې ځای پر ځای کړي وو چې غشتلې گاونډي هیواد پاکستان ته د ترهګریزو بریدونو د روزنې لپاره ولېږدوي چې د افغان امنیتی ځواکونو له لوري ونیول سو. نوموړی وایي د یادو ماشومانو په تړاو څلور کسان هم نیولې دي چې دوه یې قاچاقونکي، یو یې لارښود او یو بل یې موټر چلوونکی دی.
خوشبختانه لکه څنګه چې په تیرو کې مشاهده دي چې زموږ قهرمان او یاري پولیس بیا هم متوانېدل چې د یو غټ ناورین څخه مخنیوی وکړي چې په دې ترڅ کې مشترکه د ملي اردو سره ملي پولیس د قرباغ په سیمه کې د قرباغ ولسوالۍ په سیمه کې دوه ډېر لسنه ماشومان چې سنونه سنې تقریبا په حدود دی اته کلنو نه کلنو لس کلنه پورې رسیږي په دواړه د فولډر وسایتو کې سره ځای کړی وو. دوی هم په دغه بهانه باندې چې موږ په تاسو باندې تعلیمات لیکو او غوښتل خارج د افغانستان انتقال کړي چې ورسره هم دوه قاچاقبران وو چې یو رهنما وو او یو بل لارښود او بل ډریور وو. د دواړه د وسایتو په ذریعه باندې غوښتل چې د افغانستان مرزونه واړی او د دینه استعمال د دې کې دای شي چې په ترهګریزو او بمی چاودنو کې پاده او ترګزنې وکړي.
دا په داسیال کې د چې چیرونه هم د دغه ولایت امنیتي چارواکو 15 ماشومان د هغه درې قاچاقونکو له منګولو وژغورل چې غشتلې گاونډي هیواد پاکستان ته ولېږدوي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست مسولینو پر خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان بهر ته د زده کړو لپاره وانستوي. د دغه ولایت د حج او کاپو ریاست رئیس مولوی محیب الله وای په دغه ولایت کې د ماشومانو لپاره په زیات شمیر د اسلامي زده کړو مرکزونه لري او خلک باید خپل ماشومان د زده کړو لپاره له هیواد څخه بهر ونه لیږي.
مو خو ته خوشنه مې چې خلک یو ورته د داخل د وطن کې درس مو کې تعلیم مو کې زده کړو کې ورته خپل فقط زه په وایم چې څنګه په غوږ کې د درس لپاره د تعلیم لپاره د زده کړې لپاره څه څه نه له صحه له خص هغه مې هر څوک چې غواړي دلته چې درس وي د برابر د درس خپل درس یاله ته وایم چې تحلیلونه شي.
دا یادونه ورده چې تر اوسه دغه ماشومان او خپلوان یې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا دوی په زور استول کېده او که په رضا باندې کله.
حقیقت څه دی؟ پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خپریږي. دا سیسه مو ژغله آزادی رادیو اوري وس په هم فرشته جلال زی درته وای چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي
د نیشن خبرونه تر دې سرلیک لاندې چې د امریکا د ولسمشر زوم جارد کوشنر او ستراتیژیست سلاکار ستیون بانون لسترونی رنغشتی چې د افغانستان جګړه خصوصي سکتور ته ورکړي یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې د نیویورک ټایمز یو رپورټ ته اشاره شوی چې وایي ستیون بانون چې کوشنر یې ملاتړ کوي د تېرې شنبې په ورځ دفاع وزارت ته ورغلی و او هڅه یې کوله چې د دفاع وزیر جیم ماتیس او دوو لویو تجارانو ترمنځ چې پوځي قراردادونه کوي کتنه پلان کړي. دا دوه کسان یو د بلک واټر شرکت مشر اریک پرنس او بل ستیفن فینبرګ و چې په نیویارک کې د داین کراپ انټرنیشنل شرکت مشري کوي. داین کراپ په افغانستان کې د امریکا تر ټولو لوی قراردادي دی. د نیشن خبرونې د دې دواړو پیژندل سوی تجارانو او د هغوی د شرکتونو پر کاري سابقه مالی فعالیتونو او د هغوی د فعالیتونو پر سیاسي اړخونو اوږده تبصره خبره کړې او د اخر په ټولیکو کې ویل شوي کله چې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د پینټاګون د مرکزی قومندې مشر وو په ځانګړو عملیاتو او د محدود وخت لپاره د خصوصي قراردادي پوځیانو د کارولو ملاتړ کاوه. د نړیوالو رسنیو په حواله سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ته چې د افغانستان د جګړې پر کړنلاره کار کوي وړاندیز کړی چې په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز مسولیت شخصي قراردادیانو ته وسپاري. د برتانیې ډیلی میل ورسپانې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره د اسټرالیا د صدر اعظم مالکم ټرنبل د خړو پر مصرف لیکنه کړې ده. د روان کال د اپریل په دریمه ولسمشر محمد اشرف غنی په اسټرالیا کې و. ډیلی میل لیکلي د اسټرالیا صدر اعظم ولسمشر غنی ته د شپې مړۍ کړې وه. په دې کې د یو ډول ځانګړي ماهی او د پسه د ځانګړي غوښې خواړه ورته برابر کړی وو. د شپې تر مړۍ وروسته د زعفرانو او شاتو یو خوږ خوراک ورته تیار کړی وو. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان ولسمشر ته په یو وخت حلال مړۍ د استرالیا د خلکو د ټکس 3,600 ډالر مصرف شوی وو. دریونی ورسته د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د استرالیا د صدر اعظم میلمه خو ډیلی میل وایي چې د افغانستان ولسمشر ته د میلمستیا تر نیمایي کمی پیسې ور باندې لګیدلې.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې د سیمه هیوادونه باید د افغانستان د امنیت په اړه د اندېښنو د څرګندولو پر ځای د مرستې په خاطر عملي اقدامات وکوي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی وویل افغانستان خپل د ترهګرۍ ښکار دی او د دغه هیواد د امنیت په اړه څرګندونې د سیمه وضعیت لا خرابوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز دورسته او څرګندونو په خبرګون کې چې د افغانستان په شمال کې جګړې یو پلان او خپل هیواد ته خطر بللې. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز وایي چې دا ډول څرګندونې د وضعیت په ګټه نه دي. د دغه مرکز مشر رفیع الله نیازی په دې باور دی چې کله د تاجکستان په شمول د سیمه هیوادونه د افغانستان د امنیت په اړه اندېښنې لري باید له افغان حکومت سره د مرستو عملی ډګر ته راودانګي. کاغلی نیازی ازادي رادیو ته ویل تاجکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته خیچې د ترګری پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت له تعریف څخه هرکلی وکړي او د خوبت تروریست توپیر لمنځه یوسي.
کچېره دا هیوادونه د ترګری له خطر سره مخامخ شي نو په کار دره چې دوی اوس لکه لګ بیا هم سره وخت دوی د افغانستان سره یا د سیمې نورو هیوادونو چې د غړول د خطر احساس کې دوی په ګډه د یو میکانیزم باندې سره سلاو کی او د ترګری د منځلو لپاره کار کوي. یعنی په یوازې ډول باندې افغانستان خپل د ترګری ښکار دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز ویلي د افغانستان په شمال کې د جګړو ډېرې دل تاجکستان ګواخي او دغه نامنیو ته د یو پلان لمخې لمن وهل کیږي. د تاجکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د بهرنیو اړیکو د مرکز مشر عبدالله رهنما یو خبري غونډې ته ویلي ځینې کړې غواړي تاجکستان او د افغانستان نورو شمالي ګاونډیو هیوادونو ته خطرونه جوړ کړي. هغه کڅ هم د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو له دې وړاندې بیا د هیواد له شمال څخه ځینو دولتي چارواکو او عامو خلکو د روسیې او ایران د وسلو او هوایي پروازونو ویلي دي او ټینګار یې کړی چې یاد هیوادونه په نام نسیمو کې وسلوالو طالبانو ته وسلې ویشي. تاجکستان د افغانستان په شمال ختیځ کې له بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو سره 1300 کیلومتره ګډه پوله لري. افغان حکومت بیا تل دا ویلي دي چې د دغه هیواد خاوره به د هیڅ یو بل هیواد په وړاندې ونه کارول شي. د نظامي چارو کارپو باري آرز وایي د تیرو څلوېښتو کلونو جګړې ښیي چې د افغانستان نامنۍ نورو ته نه دي رسېدلي خو دغو هیوادونو ته ښیي چې د اندېښنو پر ځای مرسته وکړي.
په افغانستان کې لکه څنګه چې واضح ده څلوېښت کاله جګړه دوام لري او هیڅ همسایه هیواد ته سرایت ندی کری دا د افغانستان منحط په افغانستان دا موضوع فقط په دوی همکاری ته ضرورت دی چې د سیمې د سهولت او آرامۍ لپاره د افغانستان سره همکاري وکړي.
دا په سال کې د چا افغان چارواکو تل ټینګار کړی چې حکومت یې د شاوخوا شلو کورنیو او بهرنیو ترګرو ډلو سره په جګړه بوخت دی او په دې برخه کې تر ټولو ډیره قرباني ورکړې ده. ښاغلی آرز هم وایي چې په افغانستان کې جنګیدونکي ډیری جنګیالي د ګاونډیو هیوادونو دي چې د جګړې ډګر یې دلته تود ساتلی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه په بیلابیلو شهرونو کې د 2018 کال د ناکامی کودتا په خاطر لاریونونه کیږي. لسکونه زره کسانو د جولای په 15 سړکونو ته ووتل او هوډ یې کړی چې د یکشنبې په ورځ یعنې نن به هم د ملي یووالي په نوم لاریون ته دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په ترکیه کې لسګونه زره کسانو د 2018 کال د جولای ناکامې کودتا د یادښت لاریون وکړ. د استانبول یوې اوسیدونکي رمزیه وویل که څه هم د ناکامې کودتا پر مهال د خلکو په مرګ ژوبلې خواشینی ده، خو خوشاله په دې ده چې د کودتا مخه نیول شوې. دا یو ډیر د خوښۍ حس دی. د ویلو لپاره توري نه لرم. موږ ډیر خپه یو، خو په عین حال کې خوښ هم یو چې بریا مو خپله کړې.
Seviniyoruz, kazandık bugün.
د ملي یوالي لاریون په نوم د ترکانو د لاریون چې د ناکامې کودتا د یادښت لپاره یې کوي د یک شنبې په ورځ هم دوام وکړي. تمه د زرګونه کسان په انقره او ځینو نورو لویو ښارونو کې سړکونو ته ووځي. د 2018 کال د جولای په 15 زرګونه ملکیانو سړکونو ته په وتلو د هغو عسکرو مخه ونیوله چې د رجب طیب اردوغان د حکومت د نسکورولو تکل یې کړی و. تر ناکامې کودتا وروسته چې د 250 تنو په وژل کېدو او د شاوخوا 2000 نورو کسانو په ټپ کېدو یې مخه ونیول شوه، حکومت 50,000 کسان بندیان کړل. د شمیرو له مخې د ترکیې حکومت چې اوس یې ولسمشر د قانون له مخې پراخ واکونه هم لري، په 50,000 بندیانو کې د ښوونځیو استادان، قاضیان، پولیس او اردو شامل دي. څه باندې 1,000,000 کسان هم له دندو ایستل شوي دي. وړمه ورځ هم د ترکیې حکومت د عامه خدماتو د برخې د کارکوونکو په ګډون 2,000 کسان چې پکې پولیس هم شامل وو له دندې لیرې کړل. د ترکیې حکومت لخوا د خلکو په بندیانولو او له دندو د هغوی په لرې کولو نړیوالو توند غبرګون ښودلی دی. تازه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د ترکیې د 2018 کال ناکامې کودتا په مناسبت د ترکیې د خلکو میړانه ستایلې، خو دغه هیواد ته یې ګواښ هم کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د ترکیې حکومت د ډیموکراتیکو اصولو په ماتولو ګواښ شوی دی. امریکا ګوت سندنه کړې چې د ترکیې حکومت باید له زغم کار واخلي، مخالفتونه تحمل کړي او غږونه سرکوب نه کړي. د ناټو سکرتر جنرال بیا د جولای 15 ناکامې کودتا په نتیجه کې د خلکو د مرګ ژوبلې غمرازی خودلی او ویلی دی چې د ناټو په هر یو متحد هیواد کې د دیموکراتیک رژیم د نسکورولو هڅه د منلو وړ نه ده. په ترکیه کې د جولای 15 عمومي رخصتي هم اعلان شوې او په دې ورځ عامه ترانسپورت خلک وړیا وړي. د ترکیه حکومت په امریکا کې میشت ترکیه مذهبي فتح الله ګولن د ناکامې کودتا اصلي ترابولي، خو فتح الله ګولن بیا ویلي چې د دې کودتا تر شا یې لاس نه و.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د تیلو د بیل وړېدو او د موټرو په تیلو د چاپیریال د ککړتیا د زیانونو له کبله الکترونیک موټرو ته پام ورس په ورځ زیاتی شي. یو تازه راپور وایي د 2015 میلادي کال تر پایه به په اروپا کې یوازې الکترونیک یا برقي موټر پلورل کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په اروپا کې به د موټر جوړولو صنعت یو مخ بدل شي. په دې راپور کې چې د ING د مالی ادارې جکپورو مبصرانو خبر کړی او سرلیکې دی، د الکترونیک موټرو صنعت د اروپا د موټر جوړولو صنعت ګواښي. اټکل شوی چې هغه خنډونه به چې اوس مصرفونکي پر الکترونیک موټرو له پانګونې راګرځوي په لنډ وخت کې لري شي. دوی دغه راز د بیټریو د بایو کمیدل او د هغو د کیفیت ښه کیدل د دغو موټرو د مینوالو له زیاتېدو سره مرستندوی بولي او وایي چې په خلکو کې د الکترونیک موټرو په وړاندې اعتماد زیات کړی دی.
تاسو ژغ د ازادۍ پر څپو
انا بعد د ټول جګړمار او دلس خدمت هله دغه د خپل دولت په خاطر صلح وکي په جنگ او په دربدری کې هیڅ ګټه نشته، د خدای په خاطر، د رسول په خاطر خپل د ولس پر برابر باندې صلح وکړي. صلح کتابي شی ده، صلح ثواب لري. خپل د پردیو په لمسون یا خپل د شخصي ګټو په خاطر یا خپل د قدرت په خاطر د افغانستان ولس ساله مه زیروي.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. زما پر دواړو غاړو باندې دا غږ دی، هم پر طالبان ورونو هم پر حکومت باندې، چې یو وایي ما دونه طالبان مړه کړل، بل وایي دونه عسکر مې مړه کړل. دا د جنګ لار د حل لار نه ده. دا که طالبان وایي چې زه به حکومت په جنګ خلاص کړم، دا بیا ځای خبره ده. که حکومت وایي چې زه به طالبان خلاص کړم، دا بیا ځای خبره ده. زه د سولې د شورا رئیس ته هیله کوم چې د دغه څه خدای دې وکړي چې دی مړ ته په نیک دغه تمام شي، او د طالبانو د حکومت تر مابین روغ جوړ او د علماو په شمول دغه روغ جوړ راولي.
سمی الله حلیمی تندر خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. د ولسمشر محمد اشرف غنی څخه غوښتنه لرم چې دا څمکني ولسوالۍ دي پر ولایت بدل شي. دغه ولسوالۍ د پنځو ولسوالیو په منځنۍ نقطه کې قرار لري.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. دا هم د دې سات لړ خبرونه. په افغانستان کې د قاتې ملاتړ ماموریت وای په کندوز کې کوم شوانځی نه دی بمباري کړی. په فراه ولایت کې پرون د ملي اردو لیوا ته د غزیدلې سړک پر سر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د بیلو بیلو سپورتي لوبو یو شمیر ملي لوبغاړو د پلی چرخي له محبسه د وښو د ملي لوبغاړي خالد هوتک د خوشي کېدو لپاره کمپاین پیل کړی دی. د روبوټ جوړونکو لومړنی نړیوال تورنمنت د افغان جنو په ګډون نن په امریکا کې پرانستل کیږي. لسکونه زره کسانو چې د ترکیې بیرغونه په لاسونو کې ول، پرون د ملي یووالي په لاریون کې چې په استانبول کې وښو ګډون وکړ. د مصر پولیسو له یو سختریزي څخه چې ګمان کېږي دوه جرمني شزه په چاقو وژلې او څلور نور کسانې ژوبل کړي تحقیقات پیل کړي دي. د عراق پوز په پلازمینه بغداد کې د موصل د ازادۍ په مناسبت رسمي گذشت یا پریډ وکړ، او په ګرجستان کې نږدې 2000 کسانو د پراغښتونکو پر ضد په یو خونډه کې برخه واخیسته. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوام کې دوونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت صدای خو تر دغو دواړو پروګرامونو وړاندې د ژوند رنگونه باوري.
د ژوند رنگونه
نمیره بیا د لوګا دولت او اوس سیګما کابل کې
رابې جانې کده کاروبار په اړه ته وایڅه کار کوي.
کاروبار کې یو مدني فعال او د ښځو د حقوق او ملاتړ او د ځوانانو په لومان کې د کابل وکیل یم.
ډېر ښه. د ځوانانو پارلمان په اړه لږ معلومات راکړه، څنګه د لارې پیدا کړ ځوانانو پارلمان ته؟
ځوانانو پارلمان په افغانستان کې لومړی ځل لپاره تیر کال د مشرانو جرګې او د ځوانانو د مونیت لخوا په مشترک همغږي رامنځته شو، چې په دې کې د ټول افغانستان ځوانان ګډون لري او موږ د امتحان آزاد امتحان لارې د تبلاره پیدا کړه. البته کوم ځوان چې دلته راتللو هغوی به د مدني ټولنې لخوا به معرفي کېدو.
دا د پارلمان د مسؤلیت په اړه راته وایي چې څه ونډه تر اوسه پورې لرلې ده او ځوانان پکې کوم کارونه کوي؟ تاسو مشخص کوم کار لرئ، کوم ګروپ کې استئ؟
لکه رښتینی پارلمان غوندې دلته هم کمیټې دي، چې موږ لکه پارلمان اداري هیئت مو ټاکل، همداسې کمیټې دي. هر کمیټه به خپل کار لري، خپل مسؤلین به راغواړي، هغوی سره به کښېني، په خپل منځ کې به ناستې لري، طرحې به جوړوي، مشکلات به اوري د ځوانانو. او د هغې تر څنګ یو ځوان کې ښه ځلېدای شي، یو ځوان کوي چې خپل ځوانانو ته ښه کار وکړي. ځوان ته یو انګیزه ده، ځوان ته کله چې کله د زمینه برابرېږي، هغه آینده یا راتلونکي کې ښه ځلېدای شي، ښه کار کوی شي. او هغه ځوانان چې تر وکیلانو تر مقاماتو لاسرسی لري، دا هم یو وسیله ده چې دغه ځوان له طریقه هغوی هم خپل اهداف ته ورسیږي او خپل ستونزه هواره کړي.
او تاسو چې دغه کارونه د کمیټې او د ګروپونه کنه، دا سمبولیک ډول باندې دي، یعنی که عملا څوک راغواړي مسؤلینو دی؟
موږ په شپږو میاشتو کې یو رسمي غونډه لرو چې هغه لس ورځې دي، هغه ټول وکیلان صاحبان د ولایتونه راغوښتل کیږي، راځي. او دلته مقامات، وزیران، اړوند مقامات رابلل کیږي او د هغوی نه پوښتنې کیږي، د هغوی نه هغوی ته طرحې ورکول کیږي. موږ صرف د استیضاح او د بودیجې صلاحیت نه لرو.
او تاسو په نظر کنه مثلا ځوانان څومره کولای شي چې په دغه سي پروګرامونو سره په دولت او نورو ارګانونو باندې فشار راوړي، مثلا دلته چې نیمګړتیاوي موجود دي په دې کې ماسر رول لري او مثبت بدلون رامنځته کی؟
بالکل، د ځوانانو پارلمان ډېر مؤثر تمام شوی ده او مسؤلیت لري. دلته د ځوانانو همغږي ده چې ځوانان یو مشترک اواز باندې یو مشترک هدف لپاره کار وکړي، او همدغه ځوانان کولی شي کېدای شي چې پلاتفورم کې ښه سیاستوال واوسي، ښه رهبران، ښه لیډران شي، او دوی همدغه د مقاماتو سره او د سترو خلکو سره دوی ناسته پاسته او دغه خپل یو زده کړه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانې څنګه وی بل خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونې په دې موضوع خبرې کوو چې ډیر چټ کول څه زیانونه لري. په دې خاطر چې یو کس هم چټ وکړي او هم روغتیایي ستونزې ورته پیدا نشي، کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
زه خودش فکر کوم لکه دنیا نصیبی خینا خبرم
د سکرین ته ډیر کتل سترګې وچوي،
وخت مې هڅه تیر شو، ځواني مې هڅه تیر شو، او هڅه بس ټول خیالات او انتظار.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او لادی لاري له مختلفو خلکو سره چټونه یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او آن خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې په بله واوړي موبایلونه راباسي او په چټونو کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې هره ورځ لیدل کیږي چې سترګې او ګوتې په خپل موبایل یا کمپیوټر کې مصروفی وي او چټونه کوي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمد زی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامیږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټونه کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي، ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي. اوس که په ټلیفون کې په ټلیفون کې نیم ساعت غږیږي، مثلا ډېر سیا څلوېښت روپۍ دي مصرفېږي. که په چټ غږیږي یو جی بی انټرنیټ تا یوه میاشت کېږي یا پنځلس شپې کېږي، نو په دې خاطر هم چټ ډېر ښه ده. او له ملګرو سره ارتباط کا وسیله چټ ده، او چټ کې ډېرې خوبیان هم دي. دا تاسو املا او سره جوړېږي، که تاسو د انګریزي ژبه چټ وکړي نو تاسو انګریزي ژبه اته او سره قوي کېږي. او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېر ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري ته نه شي کوسي هغوی له نږدې وګوري. چټ ښه لاره ده، ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره لاغه دا ډېر ښه ده.
خو وایي چې چټ کول د انسان روغتیا ته ډېر تاوان رسوي. مثال سترګې دې خرابوي، په اعصابو دې تاثیر کوي، د انسان په روان تاثیر کوي، او که سړی بیخي ډېر پکې مصروفېږي شاید ډېرې روغتیایي او رواني ستونزې ورته پیدا کړي. تاوان رسولی
ښه تر اوسه پورې خو بعضې وخت سړی ته سردرد پیدا کوي یا د سترګو دید. بعضې وخت سړی چټ ته ډېر موبایل ته وګوري، سراجک سي داسې یو رقم سترګو باندې تیاری، دغه ستونزې راولاړي.
په یوه شپه ورځ کې څو ساعته چټ به کوي؟
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعته، څلور ساعته، حتی پنځه ساعته، هلته ټوله ورځ. او چټ اوس داسې سوی چې که ته په انټرنیټ کې یا په فیسبوک کې نه، زه خو داسې فکر کوم لکه دنیا نه چې بیخي نه خبر یم.
ابراهیم ایمان بیا وایي د دوه ټولنیزې شبکې فیسبوک او ویچټ کاروي چې له دې لارې خپلې کاروباري ستونزې حل کوي او له خپلو مشتریانو سره په اړیکه کې وي. ایمان زیاتوي هغه ځوانان چې په چټونو کې نامناسبې خبرې کوي، ډېر امکان شته چې د چټونو عکسونه خپاره شي او د دوی حیثیت نورو ته کم راولي.
چې کوم په مسنجر کې کوم چټونه کړي وي، اسکرین شټونه ورنه واخلي یا په فیسبوک کې پس خپاره کړي، نو دوی شخصیت ته ډېر توان ورسیږي او دای په همدا باعث شي چې دوی په رواني ستونزو اخته شي. داسې ډېر اسکرین شټونه خپاره شوي دي چې مستعارو نامو سره جنین چټونه کړي دي، بیا پس خپاره کړي دي، او په ټولنیزو رسنیو کې دوی شخصیت خلکو ته افشا کړی ده.
ډاکټر محب الله اعظم په ټولنیزو شبکو کې د چټ کولو یو عیب دا یادوي چې له خبرو سره مفهوم یا احساس په سم ډول مقابل لوري ته نه لیږدول کیږي. همدا وجه ده چې کیدای شي یو څوک یوه خبره په ټوکه کې وکړي خو بلې جدي ونیسي او خفګان رامنځته شي.
کله چې ته مخامخ چا سره خبرې کوي د هغه د خبرو له لحن او د غاړې نه پوهیږي چې دی ټوکه کوي که جدي دی که څنګه دی. خو په چټ کې دا شی نشته، ممکن ملګری په ټوکو کې یوه خبره درته وکړي او هلته خو دا نه معلومیږي چې دا ټوکه ده، ته دا جدي وګڼې او خفه شي. ورنه دغه تاوانونه هم لري، یعنی سوء تفاهم په کې امکان لري پیدا شي. او بله مسله دا ده چې اوس نن سبا چې اکثره ګورو ملګري بر سره راټول وي چې مجلس وکړي جمع وکړي، مګر هر یو په خپل موبایل لګیا وي نورو سره چټ کوي، نو دا یو ډول بې نزاکتي ده، د نورو بې احترامي ګڼل کېږي چې دوی راغلي دي تا ته یا ته ورغلی چې د دوی سره خواله وکړي او بیا په خپل موبایل لګیا یې مجلس دې پرېښی دی.
ډیری زده کوونکي او محصلان په ټولګیو کې هم چټونه کوي، خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت سره وشي.
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی، وظیفه لرم، بعد د هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم، بعد د هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم، او ډېری وخت هم نه وایم، کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم، او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لر که بې نظمي وکړو خپل په کار کې، نه درس ته موږ توجه کولی سو پاملرلی سو او نه خپل کار ته، او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې.
ډاکټر محب الله اصغم وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي په ډېرو ناروغیو د اخته کېدو امکان شته، نوموړی له همدې بابته د راپیدا کېدونکو ځینو ناروغیو یادونه کوي.
څوک چې ډېر چټ کوي دی مجبور وي چې سر لږ ټیټ ونیسي. سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدی شي. بل زیان یې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي، سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري. بل جسمي زیان یې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کښېني یا کمپیوټر ته ډېر کښېني د ده هغه خوځښت کمیږي، دی به ډېر وخت به ناست وي او دا ناسته د سړي وزن زیاتوي، د فشار د لوړېدو سبب کیږي، د شکر یا دیابت مریضي په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي.
د اعصابو ډاکټر مظفر ندیم وایي ډېر چټ کول د سترګو تر څنګ د اعصابو مخکینۍ برخه متاثره کوي او کله چې دا برخه متاثره شوه په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي.
The chatting adverse effects, first it will affect in eyes, the eyes will get red.
چټ کول لومړی په سترګو اثر کوي چې د وخت په تیریدو سره سترګې سرې اوړي او درد او خارښت پکې پیدا کوي، چې امکان لري التهاب هم پکې پیدا کړي. کله چې په سترګو اثر وکړ ورپسې د مغزو مخکینی برخه چې د حافظې مرکزیت ته اغیزمنوي، چې ورسره د ژبې خبرو قضاوت کولو او د هرې برخې کنټرول هم له همدې کبله متاثره کیږي. کله چې دا برخه متاثره شوه زموږ په ټولو ذهني فعالیتونو منفي اثر کوي، حافظه ممکن خراب شي، سر درد ورسره پیدا شي او نور ستونزې رامنځته کړي.
ارواپوه استاد ضیاالحق شمس وایي هغه کسان چې ډېر چټونه کوي نتیجه یې دا کیږي چې له نهیلیستۍ یا پوچۍ سره مخ شي او هلته بیا ځوان پوهیږي چې خپله ځواني یې هسې تېره کړې.
ځوان چې په دغه شي باندې بوختی ژوند د بغیر له خوند اخیستلو بله معنا نه لري. کله چې تاسو د یو چا نه سنجش واخلئ، عقلانیت ترنه واخلئ، توانمندي ټوله واخلئ، یوازې د خوند لپاره ژوند وکړي، د ده لپاره څنګه توقع لري چې د مسؤلیت پذیر واوسي، بیا وروسته څنګه ژمن واوسي، بیرته څنګه د نورو لپاره مفید واوسي، بیرته دا ټولې هغه ستونزې دي چې وروسته دی بیا منځته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باورۍ کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي، هغه ټوله جهانبیني په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دغه ټول څه بدلیږي تاسو دی واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلی دی، نه مخ د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلی دی، او دا چا په ګټه روزلی دی هیڅ نه دی معلوم، دا ټکنالوژي ته نه بنا نتیجه دا کیږي چې پوچھے سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار.
له استاد ضیاالحق شمس څخه مو وپوښتل هغه ځوانان چې ډېر چټونه کوي څنګه کولی شي له چټونو سره خپله علاقه راکمه کړي.
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند، د ژوند ټولې برخې که څوک وغواړو چې تر نیوکې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغه کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی، که نه کېدای شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه به کې ځای کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه تر نشم ترلاسه کولی. تنه یوازې یو احساس دی چې آخر کې پاتې کیږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغو ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. دا یوازې د دغه کسانو، د دغه ډلو چې په دغه کارونو کې بوخت دي، مصروف دي، د دوی لپاره نه، د بېلابېلو قشرونو، د بېلابېلو ډلو لپاره دا د یو ډېر دقیق عقلانیت نشتون دا حس ته ورکوي. زه فکر کوم چې که موږ وشو کولای خپل زلمی خپل ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوي ژوند سنجش ورکو، دی به وشي کولای دغه مختلفو عناصرو په دیدو چې دغه جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دوی ټولو لپاره به وشي کولای یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دنیا استفاده وکړي، هم خپل نور ټولو کارونه ته ورسیږي.
ډاکټر محب الله اصغم وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په سیر خبرې هم کېدلی شي، یا هم ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي. که چیرې دوی دا کار وکړي، روغتیایي ضررونه به کم وي.
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته آنټي ریفلیکشن وایي، چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي. هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره. بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي، هر دقه دوه درې وارې سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي. او بل دا چې یو څو دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي، اعظمي تر نیم ساعته باید اضافه کیننی، بیا دې یو څو دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړي په خوځیدو شي، وینه په بدن کې وبهیږي. بله مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي. اوس خو په اړه ټولنیزه رسنۍ د اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي، په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي. نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي، البته د ضرورت په وخت کې هغه هم، او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي.
چټ د انسان په وجود کې تر ټولو ډیر سترګو ته تاوان لري، ځکه د موبایل یا کمپیوټر سکرین ته ډیر کتل د دې باعث کیږي چې سترګې ونه رپیږي او وچې شي. ورسره د سکرین رڼا هم سترګو ته مضره ده. د سترګو د ناروغیو متخصص ډاکټر نذیر فروتن هغه لارې چارې راښیي چې د چټ کولو پر مهال باید ورته پام وشي.
در اتاق تاریک باید اسینا کار نکنه.
په تیارو خونو کې د ټکنالوژۍ له وسایلو کار نه اخلي، او دویم دا چې کله دوی غواړي سکرین ته وګوري، له شل 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 قانون څخه دې کار واخلي. یعنی له شلو دقیقو کار وروسته دې د شلو ثانیو لپاره دې د شل فوټو په اندازه چې شپږ متره کېږي باید لرې وګوري، او خپل نظر له سکرین څخه لرې کړي. هغه فاصله چې له سکرین سره یو کس رامنځته کوي، حداقل باید درې دېرش یا څلور دېرش سانتي متره وي، او یا کله دې هم لرې وي ښه به وي. هغه سکرین ته چې کتل کېږي باید غټ وي. څومره چې د کمپیوټر یا موبایل سکرین غټ وي، هغومره یې سترګو ته توان کم وي، او څومره چې سکرین وړوکی وي، هغومره جنجال ډیر وي. ښه دا ده چې ځوانان د سترګو له ډاکټرانو سره مشورې وکړي، او له بهترینو عینکو څخه چې ډاکټران یې ورته وړاندیز کوي استفاده ترې وکړي. وروستۍ خبره دا، کوم هغه خلک چې له کمپیوټر یا موبایل څخه استفاده کوي باید د سکرین رڼا یې بیخي ډیره کمه کړي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. یو شمیر متقاعد شوی دولتي مامورین وایي چې د خپل تقاعد د اخیستو پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي او کارونه پر وخت نه خلاصيږي. دوی وایي چې د تقاعد د خزینې عمومي ریاست ته په میاشتو میاشتو منډې وهي، خو بیا هم ورته په وادو پسې وادي ورکول کیږي. دا چې ولې د متقاعدینو ستونزو ته پاملرنه نه کیږي، ستونزه په کوم ځای کې ده، او راتلونکو کې به هم د متقاعدینو ستونزې پر ځای وي کنه، د حقیقت څه دی، د دې ونې په خبرونه کې پرې بحث کوو. زه اکرام الله اکرام يم، او د نن په خبرونه کې را سره د افغانستان د تقاعد عمومي رئیس ګل محمد منتظر ملما ده. مننه منتظر صاحب چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی وکړو چې ډېرې متقاعدین د تقاعد د اخیستو پر مهال د ګڼو ستونزو یادونه کوي، وایي چې د دوی تقاعد په وخت نه ورکول کیږي، تاسو د یو مسول چارواکي په توګه کوم ځواب لرئ چې ستونزې اصلا په کوم ځای کې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته دا ښه سوال دی چې موږ خو ما وایم چې موږ تقریبا دوه درې عوامل دغه داسې، موږ دوه پروسه ډېر سخت فیصله ضرورون کې ده او فیصله مانی د کارت موږ سره اوله دغه پروسه د بایومټریک چې دغه دی ولکه لزر نفر مجموع کې موږ د ټول بایومټریک او یو غنګونه جوړی خامخا بیروبار جوړی د حاله جوړی او یو دغه مسلو د زر نفر موږ لسره تثبیتو محاسبه کوو بل اخر صاحب نوې کارت ورکو کارت کمپیوټري ورکو دغه یو عوامل دغه دریم عوامل دغه چې هغه ادم تخصیص د تخصیص په خپل موده باندې متنه را رسیدي دغه تقریبا یو بل سلوره عوامل دغه چې تشکیل ډیر کم ده موندار یو سلوګر چې د ځوانان راغلی هغه راغلی متهم بیا هغه غواړي چې کمپیوټر راځي هغه ورکه ارقام ورکه هغه ورکه درست نو دغه تقریبا درې سلوره عوامل دي او یو دغه دغه جام ډیر ایجاب نه کوي ډیر وړکای ځای ده غنګونه خامخا زیاتی مشکلاتونه زیاتی بل زیاتی او موږ تب تلاش درو چې دغه پروسه دغه سکل یو مجموع کې مشکلاتونه دي آینده کې ان شاء الله دغه رفقیږي
تاسو د بایومټریک یادونه وکړه ویل کیږي چې سیستم بایومټریکي کې دا د بایومټریک سیستم لکه سو خرایسي پایل شوی او تر اوسه پورې څومره کسان بایومټریک شوی
موږ شپږ ډیر زر نه پسلور سو و نه پر موږ لا تر اوسه بایومټریک کړی دي چې هغه ډیر وغټ لموافقه دا وکړه موږ البته دا 15 پای اسکن لرو نو دا که موږ تر نور راورس یو شپږ د نورم مسرایت رهبری د وزارت مقام موږ سره وعده کړی دا شپږ پای سراسي نو شپ یو میاس کې دوه میاس کې مکمل ټول پای پاک خلاصي
اوس د ستید دی روان کال تر پای ته سمره کسانو ته باید تقاوت ورکړي فکر کوي چې دا سمره کشمیر کسان چې پات دی دا بد روان کال تر پای پوري بدوی ته خپل حق ورسیږي
دا تاسو سره وعده کوم چې ان شاء الله که دغه تخصیص موږ ته په موقع باندې راورسي ته دغه یو میاس انتظار وستل او تخصیص نه رات دلته خلک غنګو سوال موږ پورمی او بلبل نه لګي دغه تخصیص موږ یو میاس انتظار وستل موږ د مخکې لختر راورسي پس لختر یو څه مشکلات خپل وزارت مالی سیستم البته فشار پر غلار سره غلې کومه مشکلات تخنیکی لودل پس لختر موږ شروع کړی دغه وسته یو میلیارډ پیسې موږ تر کړم ټول مصرف کړل نو صرف هغه مسله دی هغه کوم ته تخصیص راکې موږ هیڅ مشکل نه لرو که تخصیص را نه کې هم سابیا لکه پروسه کال سي موږ ته مشکلات را ولې سي ورور موږ پیسې نه ستر کوي تخصیص نه زیاتانه نو هغه واده نه سم کوي
یو بل موضوع درې سیب چې هغه په ولایتو کې موجوده ده د تیرو کلونو تقاعد لا تر اوسه متقاعدینو ته نه دی ورکړل شوی خصوصا د سلور نه 15 نه وک کلونو په دې اړه تاسو جواب سره
یو مخکې چې کده یو نه دوه نه زه فکر کوم چې خو موږ دې سره تقاعد دا یو نه دوه نه پات یو څه خپل نه راځي هغه بس مشکلات نه ماجر سوي دي چې هغه بده یو تیر نفر سيتي هغه دې یو نوی 15 دوه نوی فکر کوم تقاعدین پات نه دی یو د شاده او مالین زیس خبر مکثریت پات دي د سی خبر شاده من د مشکلاتونه ست هغه د امنیت شاده مالین پر لري او یو تعداد مونږ سي مونږ پر لري بیا مونږ بخش د ریاست خزینه تقاعد علایده مونږ هم له مرکز ته تخصیص راکې او هم د هغه صورتوي غوډی علایده ورکې نو هم کوم سره نه لري سونو پنګ تخصیص ورکې مونږ ته شرکې غوته مرکې
پټول کې منای چې پیدار کې سنځي موجود دي ساسې پیدار کې د متقیدینو د تقاعد د اجرا په برخه
ولې نه منو دا خو خبر خدا نه خواسته وایم چې بیخستون زنه صدا خو دروغ ده ما از یو فرمایشی خبری سوي کې سو ولا اس خیر و خیرات و دانستون زسته موارد تشکیل دیمګه تشکیل کم ده بل د ورود تخصیص په زمانه رسیدي دیمګه ورور جای بیخي وړه قاعده اتا هو تعمیر ته وس د موږ ته بل تعمیر کې اسه و تا خو اگر حق ختم لګل دي حساب تر د سلو دي زر نه پر پات حساب تر رجستر کیږي کارتون توزیع کو هم حل توزیع کیږي شوبه د معلوماتو ته جوړ کړی ده دغه ستون زسته نو زه وخت نشي زمونږ ګرده د سزر ناراضي بمګم لغو کارتون چاپ ورته د اکاونټ نمبر ته جوړیږي بیا بیرته موږ ته راځيږي یو زمونږ ګرده داستون زسته
تاسو په داسې حال کې د بشري قوی د کمبود خبره کوي چې خدماتي کسان هم تاسو درکل شي او هغه نتیجه ورنکړه
نه ولا نتیجه د سماسرته سلو کې سل نور کې 500 موږ ته د زبې باندې طرف کوم چې موږ ډیر توخول د لسی د خدماتي موږ ته اتره بری سره خدماتي موږ ته راولېګل اما دور ماسرات اکثر غیر حاضری کې بیتنایي کار کړي شه خدمتي لکه هغه سي بي جبري بوله او اکثر اداري اغنه پر لیږي سي پایګريزي یا مثال کوم کیفیت ولا یا غرالی سو خپل تکړه نه پر چاته نور کی او بل دوام داده سه بیجا بیجا په دالې زو په بل کې غزاله سو نه پر ما بیرته جواب ورک سه ګو مسرت واقع نه شو بیرته جواب ورک
یو بل موضوع چې متقیدین د سنځ په ډول یادې ساسي پریاست کې کمیشن کاران موجود دي او دلته کمیشن کاری کوي تاسو دغه سنځ سومره منئ
ولا کمیشن کاران خود سه اوس تقریبا کزوان سه 15 یا نه نه فیصد زیره دوم په خاطر دی کمشنکاری نه کیږي چې خپل نفر راغواړي خپل نفر وس هغه څه ضرورت دی کار کور کې نشي کارونه بل نفر خلاص کی خو د موږ اکثره اسنادونه آنلاین راځي آنلاین راځي نو هیڅ مجبور نه تر مشکل نه لري اوس موږ خو تقریبا دا سیستم ډیر ښه سیستم جوړ شو کاینده کې ښه آینده درخشان لري چې آینده کې ان شاء الله هر نو مسریات هر نو پیشرفت دی سیستم کې راځي هم اوس یو څه مشکل مثال اسنادونه آنلاین راځي مدیریت په آرشیف ته راځي پزیرش تر ازی تای مرحله کې کې سیستم کې داخلي کې محاسبه او تثبیت او کنټرول د شان خلاصيږي او یو ته د نفر څخه خپل کارت ولري د غیاب مسله سره کې موږ باید میټریک دی ونو پیګم دا د مشکلاتونه غلې ده مسله ده کنه آینده کې ته موږ سر کار متقیدین سره لرو خو پیسې په حساب ته لګل کې په اساس جدول څنګه جوړ کړل ده دغه جدول کې اسنادونه بل بل جوړ کړی دی هغه جدول په اساس نوبت باندې دوی ته تل خپل ماشه خپل نو تثبیت آنلاین راځي خو دوی څه کار لري مامورین سره تاسو کارنری او بل کمیشن کاران نو د سې د ته رول الو بای نسی چې اوس واځ د سکو کمیشن خپل نه پر غواړو بای مې خپل نه پر نه کمیشن کار څه کوي سي
مامورین ترشوت نه اخلي
هغه نه سمې لای تقریبا یو سو مامورین یو خو هم د خدمتیان نه غړي بل مخته او هغه د سې شکی سو موږ خراب کړو دغه د سې امکان لري چې سو استفاده وکړو سو نفر ته موږ جواب ورک
په کارونو کې ځند بل هغه ستونزه چې متقیدین یادې مثلا دوی ته په وادو په سې وادي ورکول کیږي د هفتې تراشه د هفتې تراشه بل هفتې تراشه دغه ستونزه سمره موجوده ده او تاسو د حل لپاره سکړي
دغه واده موږ خو دلته تقسیم اوقات لرو په اساس تقسیم اوقات ورکو دوام لدیم بل واده د موږ سه باز بي وادي سو ادم تخصیص اوس موږ پروګرام سنجول اوس موږ ته وروره دغه وخت هغه تخصیص راځي اوس یو می اسمان ته تخصیص رانه اي موږ دې سر بي وادي نه سو هغه دې موږ ښه غنيسته تاسو فلاني وخت واده کړو الان کې یو می اسمان ته انتظار یو می اسمان تخصیص کرام غ نه استو کله ته مرحله ټول خلاصول اته اوس ته د مخ کې لختر تخصیص راغه پس له د اختر موږ شروع کړ تخصیص مرته شروع نو دغه سه بي وادي کیږي دغه خطر بي وادي کیږي مثال بعضی رسختی را از یک تچ کی یا بعضی برکونه تازی است یا بعضی سیستم خرابیگی نو خامخه یا تچ رازی سی سیستم خراب سی ده حالت یا مثال برق سکتی و ده وست در ناس سوز را برق لال راغه اقل لغوست بیرتر که دیر وقت نیسی نو ده غصی سکتگی رازی نور ده مشال دوام لرو علی زلکو خواری کو
پا کارونو که زن لامل ساسی پا نظر بانده ده دی باعث نکی کی چه ایداری فساد را منستشی؟
نه فساد علای ده اقل ده او داسې مثال برق نه ای ایا مامور څه کوي دا فساد به څه وکي بل دوم دا داسې دغه فعلاً څه کله موږ مشکلات لرو چې یو لک لزر نفر ټول بایومتریک ول ساده خبره نه ده یا څلور زر نفر چې اضافي بوج په موږ درغه دال سره کوي نو دې فکر کوي چې د البته دا کار زندۍ او زمانگیر ده که هر څه موږ ته وایي که دی وس په یو ورځ کې دوه ورځې نام ممکنه ده و دوی پخوا قلمي په حساب مختصي وي هغه وخت و کې ډېر کم وخت کې اجرا کېدل سې هغه مثال سهار به راغله تقرمي حتی پیسې به م اخیستلې اوس نو دغه نه کېدی سي اوس خو سیستم د لږ زر زمانګیر ده او دا آینده لري آینده کې انشاءالله دا اطمینان لرم چې شاید بیخي هېڅ مشکل نه لري پیسې حساب ته ورځي هغه هېڅ راتګ دي هغه ده اما اوس څه کله مشکلاتونه لرو
یو بله موضوع ریسپ چې پتیرو کلونو کې امتیازات زیات ورکول کېدل متقیدونو ته خو پروان کال کې او په دې وروسته کلونو کې کم شول دلیل سو ولی کم شول
هغه تاسو ته شوران کو صاحب چې هغه د یو نورم موقت نورم او هغه صرف میاد خدمت مند نظر نه کړي اما اساس هغه کړه چې د فوق رتبه او ناس چې هغه اساس مو شو 2012 سو کېدو بل اخر اساس میاد ته اما اوس د سې او هغه د سې بیا پاست سې نور مې افچن سو د افچن په نظر میاد خدمت مند نظر کیږي چې سور د خدمت سور کړی مثلا کلاس کړی لاس کا هغه ورته سنج کی ک په اتلس کال ک شل کال آی فورم دغه کیا چې میاد خدمت نمونداره نور مې افچن کې پیسې کمیږي اته ک 5000 یا تم کان 15000 سې 15000 یا 10000 تک کمیږي
دروسته پختنی په توګه ریسه آیا د کوم پلان موجود دی لره چې پراتونکو کلونو کې د متقیدونو دغه کومې ستونزې
چې اوس دوی یادې دا حل شي او تقاوت دوی په ډیر اسانه شکل ترلاسه کړي.
او دا خو زه ان شاء الله زیت په نام ورکوم چې دغه بحران ترین یا داسې خاص کال به سکل شي، مشکلات کال سکل ده چې موږ هم دا مسله نو سیاسي ولا کله زره سلو زره ده لزر اضافه نو تثبیتونه دي او نو موږ د کارتون چاپ او دغه مشکلات ده پاینده کې خو هیڅ مشکل نه لرو او کارتون مثال چاپ بایومتریک سوي ده خپل سوي ده بایومتریک ده انده کې نه راځي یو هغه نفر راځي چې نوی مثال تقوت کوي اگر راځي اوتومات به خلاصي نو دغه نفر هیڅ نه راځي نو اوس مجبور له ولایتو کې دي کې بلکې دي وسال ته تای مرحله دلته کې بیا ولادت اطراف ته تلي هغه مجبور رقم راضی دا نورم راضی دا سس نوی نو دغه یو غانا د اطمینان در کوم چې آینده کې یعنی نه نه فیصد تر توان اطمینان در کوم د مستونز په مجموع کې لمنځه شي.
سے در پدھریم بے منزلا بتر کو میں زروان کڑا پسریم یو ورز با میں در دنا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا سویٹزرلینڈ کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا